بله، بلدیت داریم مقدر ضرورت. وقتی که یک چیز را سرچ میکنی، بله مهم است که از انترنت بگیری.
ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته لدې چې له توقیف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د په زرګونه پلویانو د خپل مشر هرکلی وکړ. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دای نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې ورځې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 زیات پولیسان ټپیان شوي دي. د وژل شویو مظاهرچیانو په برخه کې دقیقې شمېرې لا هم نه دي خبرې شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشری مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان یالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پوځ په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثر ډول بریدونه بلوچ بیلتون پال یا د پاکستانی طالبانو تحریک TTP کوي. وروسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړې، متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې ویل چې په غیر قانوني او غیر مسؤولانه ډول د ایران له لوري د سوداګرو د کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا IPL د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په IPL کې له ګجرات لوبډلې سره دی، په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستي چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 3 وکټې لري. په دې پسې د هند ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټ اخیستي، او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټ لري. د IPL په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي.
کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته.
افغان ماشومانو ته د پولیو د خطرونو په اړه به له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دو کتاب مې وریرو نه راوړه ورته، یو دو کتاب مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه دې د پخدای کې تر اوسه هم لري.
په غزني کې چارواکو د موټر سایکلونو د یو شمېر ورکشاپونو دوکانونه بند کړي.
دا مصریانو کار خراب کړی دی، دا جان یې خراب کړی دی، دا موبلین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني، نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر منوریدونکو په مخ لري د خبرونې لمړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یو مثبته پیښه لیدل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزند د مثبتو پیښو د کمېدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزند وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 ته رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولی وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولی وایرس د خپرېدو لپاره یو ستونزمنه چاره بللي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی، او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4، او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي، چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې روانه اونۍ کې به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. په دې اړه محمد خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پو فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې جدي پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بلمیږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده، او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما د ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري، د هغو د ځانګړتیا او د هغو د اختلاطاتو د مثلا د هغه ټولو سبا چې یو امام به چې خبر کړي دا امام دې بیا راولاړ شي، دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ کرار هر کور ته که امکان لري ورسره ولاړ شي، یا چې داسې وکړي د کلي مشران چې دي د هغو سره دې یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه دې معلومات افراد ډاکټر هغو ته وړاندې کړي، د هغو وروسته دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې وو دغه د پولیو ناروغي چې ده چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلاطات چې دي او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چور کوي وای خدای نه خواسته د زموږ کالکواني وای دا شندۍ په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده، د دې په اړه ډېر دی یو بله کوم فکر
بل ډاکټر صاحب کوم اقداماتو ته اړتیا ده چې د دې ناروغۍ هغه کچه صفر ته راښکته شي؟
ډېر اسانه ده، ډېر اسانه لارې دا ده په ولایاتو کې، بیا په ولسوالیو کې، بیا په دناهیو په دا کلو کې دی د علماو سره په تماس کې سي، دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغو ته لکه اول وار چې ما تاسو ته وویل چې دی کولی شي د هغو سره په جریان کې سي او د پولیو د په اړه باندې او د همدارنګه د واکسین په اړه باندې ټولې خبرې ورته روښانه کړي. انشاءالله دا زه فکر کوم انشاءالله چې دا ناروغي به صفر ته راشي.
ښه، او فکر کوي تر سره شوي اقدامات تر اوسه پورې کافي دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما پند خو به دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافي، که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه سیمونه دي کړي صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تېرو وختونو کې دا و چې ناامني وه، مثلا په سینو ساحو کې به طبعاً معلومات په راډیو د لارې د تلویزیون د لارې به راتمن سوي، خو هغه سیمې چې مثلا نه هم لري په هغو کې خو متاسفانه هېڅ کار نه دي سوی، هغو ته خو حتی د واکسین نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده، نور عادي واکسینونه به چې د پنځه کلنۍ پورې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کچ سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ډاکټر او د روغتیایی چارو د شنونکی ډاکټر فضل محمد پانیزی څرګندونې اوریدې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کابل ښار د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي او د هغو کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیریږي خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولی چې زده کړې وکړي او آن هغه پوښتنې هم نشي حل کولی چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نو موري پرتل دی چخپل د خوانسي نو مخلي ازادي راډيو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې خوانسي خلاص شوی خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي اون کې موږ ته پوښتنه راکوي خوني شو ځواب ولې ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنه ځواب شي او موږ د کتابونو د نشټوالي له امله ډېرې ستونزې لرو
د کابل د یو بل خوانسي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري شهزاد موش د کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته یو دوه کتابه مې د خوریو نه ورته راوړه اوس هم دوه کتابه دې د پخدای کوي تر اوسه هم لري دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري
دوه درې زامن مې دي وروره شش دولتي مکتب کې دي کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځلم خو هغه ورته مو واخېستل نورې پیسې دې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالی نه شو د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي له خوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرداسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي نو شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې به د کارپوهانو خبرې واوري چې وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت زیانمنوي
څنګه د ښکار کې چې کوس نه لري چې په کورم ټول ژوندۍ برابر وو پیسې نه لرم چې لاس مو کوس کاروبار مو څه څوک راکوي نه مو څوک چې بار نه کوي
د خبرونې په جریان کې نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسي په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه باندې شوې چې پرون پکې اوازې خپرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي د پاکستان د پوځ ویان دا اوازې رد کړې او ویلې دي چې پوځیان متحد دي او د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلاف راوستو هڅې کوي چې د دوی په وینا بریالي به نه شي په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
په پاکستان کې فیسبوک یوټیوب او ټویټر نن قطع شوي دي پرون په ماقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحد ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بېرته فعالې کړي د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات څاري د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان غږ کړی و چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي تر دې غوښتنو وروسته تېره شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی و چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده څلوېښت پلویان وژل شوي دي اسوسییټیډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 300 ډیر کسان نیولې دي د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلی وو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفاوي کړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او ویې ویل چې نه پوځي افسرانو استعفاوي کړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوځ د ویشلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نه شي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشرۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو او ورځې دیونی څلور وشت ساعت خبرونه کوي او سم قدرمنو اوریدونکو ورزو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خبره کړي. په کالیفورنیا کې چاپېدونکي ټایمز آف سان دیګو ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوي دي یو مطلب خپور کړی. دا کډوال غواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د مهال د یوه قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پورز پای ته ورسېده چې ورسره د متحدو ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظره کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو څخه د یو ښه ژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز آف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوي د داسې ناولي وضعیت په لومه کې ګیر شوي دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبیبي په نوم د هغه افغان خبرې راخیستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوای کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت ښه کېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې ده د داسې یو حالت تمه نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغه خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بې حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز آف سان دیګو ورځپاڼه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وایي دی هیله من دی او دعاوي کوي چې امریکایان به دننه امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او که دا کار ونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیاره وي ځکه د ده په وینا دی له یو تیاره ځایه هلته راغلی دی. ملتري نیوز خپرونې منځنی ختیځ او په ځانګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشران مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتري نیوز زیاتوي چې جګپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځانوژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتري نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتي د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګ په وسیله. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی خاروالۍ د موټر سایکلونو د هغو مستریانو دوکانونو مهر لا کړی دي چې د دوکانونو تر مخ پر پیاده روانو یې د خلکو موټر سایکلان جوړول. دوی وایي په وار وارې د مستریانو ته خبرداري ورکړی و چې پیاده روانه دي خوشی کړي خو هغه نه منله او بلاخره دوی اړ شول چې بندي کړي. د غزنی اوسیدونکو بیا وایي په خار کې ډیری پیاده روانه دوکاندارانو بند کړي نو ټول باید خلاص شي.
عبدالکریم د غزنی شهر د کندهار په زړه اډه کې د موټر سایکلو مستری دی. دی وایي له څو ورځو څخه یې ښاروالۍ دوکان ور مهر لا کړی او اوس بند دوکان ته ناستی. عبدالکریم وایي ښاروالۍ ورته ویلي چې دوکانونه بل ځای ته انتقال کړي خو ځای یې نه دی ورته ټاکلی.
دلته شل پنځه دیرش او یا څلوېښت کاله کېږي چې دغه دوکانداران کار کوي. دلته مشتریان پیدا کړي دي. ټولو دلته د کندهار په زړه ډکی کاروبار برابر کړی دی. اوس دوی راغلی او راته وایي دوکانونه بل ځای ته یوسئ. له دې سره به خامخا ټول ځاني او مالی ضرر ویني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ښاروالۍ چارواکو د هغه یو شمېر موټرسایکلو د مستریانو دوکانونه مهرلا کړي چې د دوکانونو تر مخې پر پیاده روانو د خلکو موټرسایکلان جوړول. عبدالرحمن بدری د غزنی ښاروالۍ د درېمې ناحیې عمومي مدیر دی. نوموړی وایي په وار وار یې دغه مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې دوی دې له پیاده روانو څخه دوکانداری ټولې کړي خو نه یې منله. اخیر اړ سو چې دغه کار ورسره وکړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د دغه مستریانو لپاره بل ځای وټاکي چې هغوی هلته پکې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
کارکون موږ لیږلی و، هغو ته مو وویل چې دا سړک او پیاده رو دوی باید خلاص کړي. دوه درې وارې موږ کارکون ولیږل، هغوی وویل چې دا خلک په دغه باندې عمل نه کوي، دا کار نه کوي. چې موږ ورسو دوی وایي چې خاصه د سبا چې ورسو بیا دغه کار کړی. بیا موږ کلنتران وغوښتو، بیا هغو وویل چې موږ هم څو وارې ورته وویل، څو وارې مو ورته وویل، نو د موږ په وس کې نشته، نو تاسې خپل عملي اقدام وکړي.
په غزنی ښار کې تقریبا ځای په ځای د سوداګرو او هټیوالو له لورې پیاده روانه بند سوي دي. خو د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې په ښار کې د ټول پیاده روانه خلاص کړل سي. د دې له جملې څخه وکیل احمد او بشیر د غزنی ښار دوه تنه اوسیدونکي دي.
اسلام سریانو کار خراب کړی دی، دا جانې خراب کړی دی، دا مبلین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندی مش خو اسلام سریان له دین څخه لري کې دا جای خراب دی.
دا خو ښه کار ده، ځکه دا مستریان چې راکړل دلته د سړک سر باندې موټرسکل درولې، سړک یې ټول بند کړی و، خلکو ته مزاحمت کوله.
په غزنی کې د موټرسایکلانو د مارکیټ د بندېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د ښاروالۍ له لورې په غزنی ښار کې د ځینو نورو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو د مهرلا کېدو خبره کیږي. دوی وایي دا هغه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه دي چې یا یې د کار جوازونه نه درلودل او یا هم تر وخت تیر سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سهارو کاروان پروګرام خبريږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو.
دا عبدالسلام صاحب د نګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرت لپاره مخ دی، چې دغه د څو باندې شپږ سو ورځې وشوې چې مکاتب زو جنکو په مخ باندې بندې کنترولونه بندې، که دا همدغه سی وي او ادامه پیدا کا، نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره، چې وس د موسسې را روانې دي، موسسی راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته. زه دا خبره کوم، موسسی راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکي وروره. زما پیغام باید نشر سي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکئ ښه تشه کنه، نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي، چې هر یو خو اویسته نه لري، نه هر څوک شاهدان لري، نه هر څوک تغه لري، په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
فراد ولایت گلستان ولسوالی ادرباشی فسدن کیم. پا گلستان ولسوالی کی هیچ خبراتی شبکی نستا، پا هر ولسوالی کی نور ولسوالی کستا، اما دا گلستان پا ولسوالی کی هیچ مخابراتی شبکی نستا. وزارت مخابرات سخه خاصتا دا فراد والی سخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دوغونی توجه وکی، ولی چې گلستان ولسوالی یو رسمی ولسوالی دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده، موږ ته هم فعال کی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو